اخير از شما آقای احساس تشکر میکنم که به برنامه تشریف آوردید و تشکر از شنوندای عزیز. در یک ساعت بعدی همکارم فرشته جلال زای با شماست.
اوریدونکو سلام. ساعت د سهار لس بجې سوې ده. ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه تر یولسو بجو ده. تر یولسو بجو په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې پر حالاتو بیا هم تاسو ته رپورټونه وړاندې کوو. د دې خبرونې په جریان کې به واورئ چې پاکستان د امریکا متحدو ایالاتو پر پاکستان هغه مرستې بندې کړې چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره به یې دغه هیواد ته ورکولې. د نورو مطالبو جزئیات به وروسته واورئ. اول پام کړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. پاکستانی مطبوعات ویلی دی چې واشنگتن پر پاکستان هغه مرستې بندې کړې چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره یې د هیواد ته ورکولې. د پاکستان پوځ وایي چې په شمالي وزیرستان کې یې پوځي پیاده عملیات پیل کړي دي او د یونان صدر اعظم الکسیس سپراس استعفا وکړه. پوره خبرونه واورئ. د یشمیر پاکستانی مطبوعاتو په حواله ویل سوي چې واشنگتن پر پاکستان د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره مرستې بندې کړې. د پاکستان انګلیسي ورځپاڼې ډان خبر ورکړی چې دغه بندیز د دې لپاره وضع شوی چې د امریکا متحدو ایالاتونو پر پاکستان تور پورې کړی چې د حقاني پر شبکې حملې نه دي کړې او د حقاني شبکې د فعالیت د مخنیوي لپاره یې کافي کار نه دی کړی. د امریکا په یو دفاعي پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي وایي چې پر پاکستان د مرستو بندېدل د کابل د حکومت له هلو ځلو سره ارتباط لري.
تاثیر داره حتما به خاطر زیک در ایالات متحده.
دوی دا اغیز لري ځکه چې د امریکا متحده ایالاتو د هغه دریځ تایید کړی او ملاتړ کړی چې د افغانستان حکومت په وروستیو کې د پاکستان په وړاندې خپل کړی دی. د غنی شبکه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د تورجستی ډلو په تور لیست کې ده. پاکستان مخکې ویلی چې په وزیرستان کې دوی د ټولو ترهګرو پر ضد عملیات پیل کړی دي. خو د واشنگتن د مرستو د بندېدو له خبر وروسته تېره شپه د پاکستان پوځ ویلي چې دوی په وزیرستان کې عملیات پیل کړي دي. د دې خبر په حواله د پاکستان پوځ وایي چې په شمالي وزیرستان کې پرون په دوو کلیو کې پوځي عملیات شوي چې درې څلوېښت وزلوال پکې وژل سوي دي. د دې کسانو د هویت په اړه څنګ ویل شوي. د پاکستان د پوځ ویان د اسم باجوا ویلي چې د شمالي وزیرستان په شوال دره کې یې ځمکني پوځي عملیات پیل کړل. د پاکستان پوځ د تېر کال په جون میاشت کې د هېواد په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي چې وایي په دغو عملیاتو کې تر اوسه لږ لږه 3000 وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان پوځ وایي چې په عملیاتو کې د شمالي وزیرستان 90% سیمه له وسلوالو طالبانو پاکه شوې ده. د افغانستان د حاجیانو اوله ډله تېره ورځ جدیه ته ورسېده. د افغانستان حکومت وایي د حاجیانو لپاره یې سږکال د پخوا په پرتله ډېرې اسانتیاوې برابرې کړې دي او د هغوی د ټکټونو بیې یې ټیټې کړي او په سعودي عربستان کې د استوګنې او خوړو لپاره ښه امکانات ورته برابر کړي دي. په پام کې ده چې سږکال 4250 حاجیان د کابل، هرات، کندهار او مزار شریف له هوایي ډګرونو د څلورو اونیو په ترڅ کې د حج لپاره سعودي عربستان ته ولېږدول سي. او د افغانستان د کرکټ الف ټیم چې په وروستیو کې سریلانکا ته تللی و پرون کابل ته ستون شو او د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د کرکټ مینوالو هرکلی وکړ. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک پرون ازادي راډیو ته وویل
افغانستان دوه سره ورځې دوبې د سیمانکای پرمختګ لوبې سره ترسره کړې چې دواړه لوبې د افغان الف لوبډلې وګټلې او څلور لوبې افغان الف لوبډلې له سیمانکای پرمختګ لوبې او نور لوبې سره ترسره کړې چې دوه لوبې افغانستان وګټلې، یو لوبه مساوي شوه د ورخ له کبله او یو لوبه سیمانکا وګټله.
د یونان صدر اعظم الکسیس سپراس استعفا وکړه. وړاندیز یې کړی چې د سپتمبر په شلمه دې تر ټاکلي وخت مخکې انتخابات وشي. سپراس د یونان د ملي ټلویزیون سره په یو مرکه کې پرون وویل چې د جنوري په میاشت کې چې کوم مسؤلیت دته سپارل شوی و ورڅخه ستړی دی او د یونان خلک باید نوي پریکړه وکړي. تر دې وینا مخکې سپراس د یونان ولسمشر پاولو پولوس ته د حکومت د خپل حکومت استعفا وړاندې کړه. تیره اونۍ یونان ته د نړیوالو لخوا د 6.9 میلیارد ډالرو د پور د ورکړې له موافقې وروسته د سپراس د ګوند دننه مخالفتونه پیدا شول. رپورټونه وایي چې بریتانیا او ایران به تر لشته لږه څلور کاله او ځنډ وروسته په خپلو هیوادونو کې د یو بل سفارتونه پرانیزي. د بریتانیې صدر د بهرنیو چارو وزیر به ټاکل سوی ده چې د یکشنبې په ورځ ایران ته ولاړ شي او هلته به د دغه هیواد سفارت پرانیزي. پر ایران د نړیوالو د اقتصادي بندیزونو په وړاندې په اعتراض کې په تهران کې یو شمېر قهرجنو مظاهرچیانو څلور کاله مخکې د بریتانیې په سفارت باندې حمله وکړه او له هغه راهیسې بریتانوي ډیپلوماتان له ایرانه وتلي وو او د دغه هیواد سفارت په ایران کې تړلی وو. د تهران ښار یو اوسیدونکی رضا د رویټرز خبري اژانس ته په خپل ښار کې د بریتانیې د سفارت پرانستل کېدو په اړه وایي:
ما هم دوست داریم که با همه دنیا دوست و رفیق باشیم و دنیا هم برای ما ارزش
داره. دیوایی موږ غواړو چې د نړیوالو سره ملګرتیا وکړو او موږ غواړو چې ټول نړۍ له موږ سره ښه اړیکې ولري او درناوی راته وکړي او زموږ ملګري واوسي. رپورټونه وایي چې ایران به هم په نږدې ورځو کې په لندن کې خپل سفارت بیرته پرانیزي. او د امریکا د متحدو ایالاتو پخوانی ولسمشر جیمی کارتر پرون خبریالان ته وویل چې د مغزو سرطان لري. جیمی کارتر پرون په اتلانتا کې خبریالان ته وویل چې ډاکټرانو یې د ام آی آر ماینه وکړه او ورته څرګنده سوې ده چې د په مغزو کې د سرطان څلور ریشې موجود دي. نوی کلن کارتر تیره ورځ دا هم وویل چې د سرطان هغه ریشې چې تیره اونۍ د لینې وایستل شوې د مغزو ته خپرې شوې دي. کارتر له 1900 تر 1901 کلونو پورې د امریکا ولسمشر پاتې شوی دی. د په 2002 میلادي کال کې د نوبل د سولې جایزه وګټله. دا ازادي رادیو ده. د ازادي راډیو درنو دوستانو په دې خبرونه کې په وړاندې واوري چې د پاکستان پر حکومت باندې د امریکا د متحدو ایالاتو هغه مرستې ولې بندي شوې دي چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره به هر کال امریکا دغه هیواد ته ورکولې. د پاکستان پوځ وایي چې په شوال دره کې یې پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي.
شوال ګڼ ځنګلات لري چې ډېر مشکل غرونه لري. څو پورې چې د ترادرو یا د پاکستاني طالبانو یا د القاعده یا د افغاني طالبانو خبره ده.
په دې خبرونه کې به د دغو رپورټونو تر څنګ واورئ چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله یا داعش تر کومه حده په افغانستان کې فعاله ده. افغانستان د مختلفو ولایتونو څخه به د چارواکو او د ولسي جرګې د یو شمېر وکیلانو څرګندونې په دې ارتباط درته وړاندې کړو. د افغانستان د برېښنا شرکت د چارواکو بخه په حواله به واورئ چې ټاکل سوی ده چې ډېر ژر د لکابله تر غزنی او بیا تر کندهار د برق لینونه وغځول سي او زرهاو کورنیو ته برق ورسول شي. په نړیوالو مسایلو کې بواورو چې د مقدونیې حکومت په دغه هیواد کې د غیر قانوني کډوالو د زیاتوالي له امله بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. په همدې خبرونه کې د ځوانانو پروګرام درته خبرو چې په دغه پروګرام کې به تاسو نن ورځ له کندهار د ځوانانو نظرونه واورئ. د ځوانانو د ځنګړي پروګرام ځوان فکر دا ورېدو لپاره هم را سره اوسئ. د ازادي رادیو د خبریال په حواله د پاکستان پوځ وایي چې په شوال دره کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. د پاکستان د پوځ ویاند جنرال آصف باجوا پرون ویلي دي چې دوی په شوال دره کې پیاده پوځي عملیات پیل کړي دي او ویلي دي چې په شوال دره کې په دوو سیمو کې د پوځي عملیاتو په پایله کې تر درې څلوېشت زیات وسلوال وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د پاکستان ډان رسپانی رپورت ورکړ چې د امریکا متحدو ایالاتو پر پاکستان هغه پیسې بندي کړې دي چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره به یې د هیواد ته ورکولې. د ډان په حواله د امریکا متحدو ایالاتو د پاکستان حکومت ته د دې لپاره د تروریزم په وړاندې د مرستې کومک بند کړ چې د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د حقانی د شبکې پر ضد سم فعالیت نه دی کړی. د حقانی شبکه د امریکا د متحده ایالاتو د تروریستي ډلو په تور لیست کې ده. احمد شبر په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته ویلي دي چې په وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د حقانی شبکه نه ده ځپلې. د راپور له مخې واشنگتن ویلي دي چې کانګرس ته د دې تایید نشي کولای چې په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې ته زیان اوښتی دی. د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي ازادي راډیو ته وویل چې واشنگتن په 2014 کال کې پاکستان ته پښکاره وویل چې مرستې په دې شرط ترسره کوو چې د حقانی شبکه وځپي. جلالی په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوز عملیاتو ته په اشاره وویل
اول عملیاتو چې نشان داده برای امریکا که پاکستان به تعهد خود عمل نکده.
اوس له عملیاتو امریکا ته ښکاره شوې ده چې پاکستان پر دښمن عمل نه دی کړی، د حقانی پر شبکې فشار نه دی راوستي او برعکس له هغې سره مرسته کړې ده. له همدې امله د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته خبر ورکړی دی چې نوري د پیسې نه درکوي. د پاکستان په حکومت کې د ځینو باخبره سرچینو په وینا دغه د یو شمیر رسنیو خبر ورکړی دی چې امریکا پیسې بندې کړې دي او د متحده ایالاتونو دفاع وزارت خپلې اندېښنې په واشنگتن کې د پاکستان سفیر ته رسولې دي او په اسلام آباد کې هم چارواکي خبر کړی دی. د افغانستان نوی حکومت چې له پاکستان سره ښه اړیکې لرل تیره اونۍ پر پاکستان سخت انتقاد وکړ او تورن یې کړ چې په ښکاره تروریستان د دوی په خاوره کې غونډې کوي. علی احمد جلالی په دې باور دی چې پر پاکستان به فشار نور هم زیات شي.
فکر میکنم فشار سر پاکستان زیاد میشه بخاطر
فکر کوم چې دا فشارونه به پر پاکستان زیات شي د دې لپاره چې لنه شو ښکاری چې پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې او له افغانستان سره د ترهګرو د ځالو په لمنځه وړلو کې صادق نه دی. د افغانستان د حکومت وی مهمه سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل که چیرته دا خبر رسمن تایید شي نو دا خو د کابل بنیادی غوښتنه ده چې له مختلفو لارو پر پاکستان فشار راوړل شي څو د ترهګرو مخه ونیسي. د حقانی شبکه په 1990 کلونو کې جلال الدین حقانی تأسیس کړه او له القاعده او افغان طالبانو سره متحده شوه. همدارس د راپورونو له مخې په سیمه کې له نورو تروریستي ډلو سره همکاره ده.
تاسې واردل چې د امریکا متحده ایالات پر پاکستان هغه پیسې بندې کړې دي چې له تروریزم سره د مبارزې په وړاندې به یې دغه هیواد ته ورکولې. پاکستاني چارواکو رسما تر اوسه له مطبوعاتو سره په دې اړه خبرې نه دي کړې. له بله پلوه د پاکستان د پوځ ویاند جنرال آصف باجوا پر نو ویل چې دوی په شمالي وزیرستان کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي او په دغو عملیاتو کې 43 تنه پرون وژل شوي دي. د ازادي راډیو خبريال زبیح الله شفق په ډیر لپیښور رپورت لري.
د پاکستان پوځي مقامات په داسې وخت کې په شوال کې د ځمکني عملیاتو د پیلولو خبر ورکړی چې د پاکستان رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد جنگي جټ الوتکو له ویونې راهیسې د شمالي وزیرستان او د خبر ایجنسۍ په بیلابیلو سیمو بمباري کړې چې په نتیجه کې د بهرنیانو په ګډون لسګونه ترهګر وژل شوي دي. د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې جنگي الوتکې د پنځشنبه پورې د شمالي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې د میشتو ترهګرو پر پټنځایونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې لږ تر لږه 30 خصلوال پکې وژل شوي دي. د پاکستان د پوز وایان جنرال آصف باجوا د جمعې په شپه پر خپل ټویټر پاڼې په یو خبر کې بیان کوي ویلي د پوز د لیدرستی جنرال رحی شریف په لارښوونه په شوال کې ځمکني عملیات پیل شوي. نوموړي د هدفونو ترلاسه کولو لپاره د هوایي او ځمکني ځواک ترمنځ د ښې همکارۍ پر لرلو ټینګار کړی دی. شوال افغان پولیسه سیرما د شمالي وزیرستان لري پرته غرنۍ سیمه ده چې اسمان سکی غرونه لري چې په ګورو ځنګلونو پوښلي دي او د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پیاوړی مرکز ګڼل کیږي. ویل کیږي چې په دې سیمه کې د محل د القاعده او حقانی شبکې او همدارس د پاکستاني او افغان طالبانو ګڼ شمېر جنگلي پټ دي چې د شمالي وزیرستان په لاندینیو برخو کې د پوځي عملیاتو له امله د سیمې ته پناه راوړي او له دې ځایه په افغانستان او پاکستان کې تروریستي بریدونه پلانوي. وزیرستان میشتي خبريال او د قبایلي چارو کارپوه احسان داوړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د شوال د موقعیت او په دې سیمه کې د میشتو تروریستي ډلو په اړه ویلي و.
شوال ګڼ ځنګلات لري، ډېر مشکل غرونه لري، څو پورې چې د ترهګرو یا د پاکستاني طالبانو یا د القاعده یا د افغاني طالبانو خبره ده او قوي او پاکستاني فوجونه هلته ځي نو دا بیا بالکل مسلمه حقیقت چې دلته به دوی ته د مزاحمت امکان هم شته او ډېر زیات مشکلات په هم ورته او دا وجه ده چې اوسه پورې پاکستاني ځواکونه چې دي شوال ته منصوبه جوړوي او ډېر په کم رفتار سره د جنوبي طرف نه شوال طرف ته پیشقدمي لګیا ده.
د پاکستان امنیتي ځواکونو د شمالي وزیرستان په وروستۍ برخې او د طالبانو په پیاوړي مرکز کې پوځي عملیات تر هغې وروسته چټک کړي چې د تېرې یکشمې په ورځ د پنجاب ایالت پاټک کې د دې ایالت د کورنیو چارو پر وزیر چې په نتیجه کې دغه په ګډون 19 کسان وژل شول. د د پاکستان حکومت ادا کوي چې زربیاز په نامه د پوځي عملیاتو په اوږدو کې په شمالي وزیرستان کې د میشت تورستانو په ضد د ښه او بد له توپیر پرته عملیات کړي او د هغوی نیټورک یې له منځه وړی دی. پاکستاني ځواکونو په تېر میلادي کال کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو تر پیلولو وروسته سیمې ته د ژورنالیستانو او ځایي خلکو پورې تګ بندیز لګولی، نو همدا لامل دی چې خپلواکو او ځایي سرچینو لا تر دې دمه د پوځ د دغوی دو پخلی نه دی کړی.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دا ازادي راډیو د خبرونه چې په د سهار په لس بجې پیل شوې ده تر یوولسو بجو پورې ده. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې به وروسته د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام ځوان فکر هم واوري. خوترغو پوری دینی رپورټونه لرو. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یا داعش فعالیت څومره پراخ شوی دی او دا ډله په افغانستان کې په راتلونکي کې په څومره خطر باندې د بدلېدو توان لري؟ د ازادي راډیو خبریال قسیم سولمل په افغانستان کې د داعش د فعالیت پر څرنګوالي ځانګړی رپورټ لري.
د طالبانو ترڅنګ په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم ډله یا داعش یو بل سرخوږی دی چې خلک او یو شمیر سیمیز مسؤلین یې په اړه اندېښنه څرګندوي. چارواکي که څه هم تر دې دمه د یادې ډلې فعالیتونه ډېر د پام وړ نه بولي، خو په وروستیو کې په ځینو ولایتونو په ځانګړې توګه ننګرهار کې د داعش له لورې د ځینو کسانو د وژنې او له طالبانو سره د دوی د نښتې راپورونه خپاره شول. په ولسی جرګه کې د ننګرهار استازي آریان یون له ازادي راډیو سره خبرو کې په دغه ولایت کې د داعش د کړنو په اړه وویل:
زمونږ د شینوارو د اچین د نازیانو د مامندو د دې خلک ډېر ماجر شول او اوس په ډېر بد حالت په جلال آباد په ښار کې او په ځینو ولسوالیو کې خواره واره او په ډېر بد حالت پراته دي. د دې کورونه د دې د خوا اوس ایزل شول، قومي مشران یې ووژل، نو دغه حالت هلته ډېر خفه کوونکی حالت په شینوارو په منطقه کې روان دی. دوی عام وګړي ځان سره ګروګان نیولي او دوی نه پرېږدي چې هغه خپلې سیمې پرېږدي.
په تر ټولو تازه پېښه کې د غډلې یو ویډیو خپره کړه چې پکې د ننګرهار د چین ولسوالۍ لس تنه اوسېدونکي له طالبانو سره د تړاو په تور په بمونو الوزول کېږي. خدای واسي ننګرهار نه دی چې ورڅخه د داعش د فعالیتونو په اړه راپورونه او خبرونه ورکول کېږي. غزنی، زابل، هلمند، فراه، سرپل او فاریاب هغه سیمې دي چې پکې د داعش د شتون خبر ورکړل شوی دی. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان ازادي راډیو ته ویل چې داعش د محل د دغه ولایت په درو ولسوالۍ کې سته.
په زابل کې یوازینی د دې هغه تشنج چې جوړ کړی د هغه زموږ هغه کوم مسافر چې دی مخکې شوه کو یا دوه درې ورې نور دا خبره تکرار کړه، تر اوسه پورې بل کوم فعالیت نه کړی، خو بیرغ وو، نشان وو، دا ټول رسمي پورته.
د دې ترڅنګ په افغانستان کې د امریکا د پوځ یو جنرال ویلسن شافنر ویل چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله یا داعش شای په دې هیواد کې په یو ستر ګواښ بدل سي. داعش د لومړي ځل لپاره په عراق او سوریه کې خپل فعالیتونه پیل کړل او دا مهال د دې دواړو هیوادونو یو پر درېمه خاوره د دوی تر کنټرول لاندې ده. دغه ډله وروسته خپل نوم اسلامي دولت ته واړوه او د عراق او سوریه سربیره په افغانستان، لیبیا او مصر کې ځینې تحرکات وکړل. طالبان هم په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په خبرګون دغه ډلې ته خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې بل پوځي جبهه رامنځته نه کړي. دغه دواړو وسلوالو ډلو آن څو ځله په یو شمېر سیمو کې نشتی هم کړي دي. د دې ترڅنګ د چارو کارپوهان وایي که چیرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات کومه نتیجه ورکړي، نو شاید هغه ډله طالبان چې نه غواړي له افغان حکومت سره سوله وکړي د داعش لیکو ته ورګډ سي. د سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستاني د غرض لازادي رډو سره خبرو کې په راتلونکي کې د افغانستان لپاره د داعش ډلې فعالیتونه خطرناک بولي.
یک بخشی از داعش به عنوان پروژه است که
شغل کوهستاني وای د داعش لایوي برخه څخه د ځینو هیوادونو او قدرتونو لخوا د وی پروژه په توګه حمایه کیږي. د سوداندوینه کیږي چې دا ډله به په 2014 میلادي کال کې د افغانستان په جغرافي کې جګړې ته دوام ورکړي، دایمي اړتیا به جوړوي او نوې کسان به جذب کړي. او په 2019 کال کې په افغانستان کې دغه ډلې د جګړې د اوج وړاندوینه کیږي چې تر ډېره به د افغانستان مرکزی او شیعه مشت سیمې له ستونزو سره مخامخ کړي. حافظ سعید، شاهد الله شاهد او عبدالروف خادم په افغانستان کې د دغه ډلې له مهمو مشرانو څخه دي چې په وروستیو کې په هوایي بمباریو کې ووژل شول. اوس د افغانستان د دفاع وزارت هم وایي چې د داعش په وړاندې وروستیو اقداماتو دا ډله کمزورې کړې ده. د دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې داعش ډله په افغانستان کې خپلو اهدافو ته نه ده رسېدلې.
بعضې حرکاتشان در ولایت زابل و غزنی هم دیده میشه، مګر باندازه یې نیس کې
په سابل او خزنی کې ځینی حرکت لیدل کیږي، خو دومره نه دي چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره د اندېښنې وړ وي. اوس فکر کوم داعش ونه شو کړی چې په افغانستان کې ځان ته ځای پیدا کړي. ډېر تلفات یې ولیدل، مرکزونه یې هم ړنګ شول او اوس دوی د له منځه تلو په حال کې دي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر له دې مخکې داعش د افغانستان لپاره یو ستر ګواښ بللی و او ویلي و چې دا ډله غواړي د افغانستان له لارې د منځنۍ اسیا هېوادونو ته خپل فعالیتونه وغځوي. خو آیا دا چې د نړیوالو ځواکونو او حکومت وروستو اقداماتو په افغانستان کې د دغه ډلې فعالیتونه څومره محدود کړي او دا ډله به په راتلونکي کې افغانستان له کومو ستونزو سره مخامخ کړي، دا به د وخت په تېرېدو سره روښانه سي.
د ازادي راډیو د خبرونو په جریان کې بنن په پوره دوه صبح جو تاسو ته د ازادي راډیو مجله خبرو. ازادي راډیو مجله کې تاسو د اونۍ فرهنګي خبرونه اوري او د افغانستان له مختلفو ولایتونو نه پر فرهنګي پرمختګونو رپورټونه اوریدلای شئ. نو د پروګرام د اوریدو وخت په یاد لري، نن غرمه په 12 بجو د افغانستان برښنا شرکت وایي چې له کابل تر غزنی به د برښنا د موضوع د لږدولو کار دوام پیدا کړي او په نږدې راتلونکي کې به د برق د دغې پروژې په ترڅ کې د برق لینونه تر قندهار ورسیږي. د دې شرکت چارواکي وایي د دې پروژې ټول لګښت 800 میلیونه ډالر دی چې له بشپړېدو سره به یې سلهاو زره کورنۍ برق ترلاسه کړي. دغه برق د ترکمنستان څخه کندوز ته ورت شوی چې وروسته بیا د سالنګ لارې کابل، غزنی او کندهار ته د لږدول کېدو تر پلان لاندې دی. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران په دې اړه له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د برښنا شرکت مسولین وایي چې د کابل څخه تر کندهار پورې د برښنا د لیږد د پیل شوي پروژې کار به تر 2013 میلادي کال پورې بشپړ شي. د برښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدی د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې پروژې عملي کار پیل شوی او اوسمهال د غزنی ولایت د ګیلان په سیمه کې د یوه سب سټیشن په جوړولو لګیا دي. هغه وایي چې د برښنا دا مزي تر کندهار غځیږي چې په بشپړېدو سره به یې ګڼ شمېر کورونه له برښنا څخه برخمن شي.
دغه پروژه عملی کار پیل شوی دی. د غزنی ولایت د ګیلان په سیمه کې سب سټیشن د سروې په حالت کې دی او د کابل څخه بیا تر غزنی پورې تړون شوی دی. له غزنی نه بیا تر کندهار په دویم پړاو کې قرارداد لاسلیک کیږي. دا پروژه به د ځینو امنیتي ستونزو پرته د 2018 میلادي کال په پای او یا 2013 کال په پیل کې بشپړه شي.
ښاغلی توحیدی وایي دا پروژه شاوخوا 800 میلیونه ډالر لګښت لري چې د نړیوال بانک او د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د پراختیا ادارې یا یو ایس ای ډی لخوا ورکول کیږي. له دې سره برښنا شرکت وایي چې دا وارداتي برښنا به د غزنی او کندهار سربیره هغه ولایتونو ته هم ورسیږي چې په همدې مسیر او شاوخوا پراته دي. دوی د میدان وردګو، پکتیا، پکتیکا او خوست هغه ولایتونه یادوي چې په دویم پړاو کې به له برښنا څخه برخمن شي. افغانستان ته لیږدونکي دا برښنا له ترکمنستان راځي چې په پیل کې 300 میګاواټه وخت ویل کیږي چې د وخت په تیریدو سره به یې اندازه زر میګاواټو ته ورسیږي. د راپورونو له مخې افغانستان د قزاقستان او ازبکستان څخه هم د برښنا د واردولو پروګرام لري چې په عمل کې دوه سره به په دغه هیواد کې د بې برقۍ ستونزه تر ډیره هواره شي. له دې سره اقتصاد پوه سیف الدین سیحون وایي چې د برښنا دا پروژې ممکن د خلکو عاجل ستونزې حل کړي، خو په اوږد مهال کې د افغانستان لپاره ګټورې نه دي.
در حال حاضر برای پروژه زود ثمر که تامین انرژی یک نیاز است،
اوس محل د اړتیا وړ انرژي او ژر ګټه اخیستلو لپاره دا پروژه د ځنګړي اهمیت څخه برخمنه ده. خو د افغانستان لپاره اوږد مهاله اقتصادي پرمختګ نه لري، ځکه چې افغانستان د خپلو آبي سرچینو څخه کولای شي 1.5 زرو څخه بیا تر 3000 میګاواټ پورې برېښنا تولید او لسګونه زره میګاواټ نورو هیوادونو ته ورکړي. یعنی افغانستان د ترکمنستان څخه هم ډیر ظرفیت لري.
ښاغلی سیحون په دې نظر دی چې افغانستان په کمه پانګونه او ساده وسایلو سره کولای شي له خپل هیواده او پریمانه دو بو باد او مریضه برښنا تولید کړي. په داسې حال کې چې افغان حکومت اقتصادي ودې ته کار کوي، سوداګر او پانګوال وایي برښنا د دوی لوی ضرورت دی او که دې موضوع ته پاملرنه ونه شي دوی به په اسانه پانګونې ته زړه ښه نه کړي.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د ازادي رادیو به د نن ورځې د ماښام تر اوو بجو پورې په پرلپسې خبرونه کوي او تاسو پر انټرنیټ په ډېره اسانۍ اوریدلی شئ. د ازادي رادیو د پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. اوس به ورسو یو نړیواله مسأله براخلو. د مقدونی حکومت په خپل هیواد کې د غیر قانوني کډوالو د زیاتېدو له امله د استراری حالت اعلان کړی دی. د ملګرو ملتونو سازمان تیره اونۍ وویل چې په تیره میاشت کې اروپا ته تر بل هر وخت زیات غیر قانوني کډوال راغلي دي. د ملګرو ملتونو سازمان پر اروپایي دولتونو غږ وکړ چې له هغو هیوادونو سره مرسته وکړي چې د غیر قانوني مهاجرینو له امله له ستونزو سره مخامخ دي. په دې کې مقدونیا هم یو له هغو هیوادونو دی چې د غیر قانوني کډوالو له ستونزو سره مخامخ دی. دغه هیواد ته هم زیات هغه غیر قانوني کډوال چې له افغانستان، عراق او سوریې څخه د اروپایي اتحادیې د اروپایي اتحادیې ته د تګ لپاره دي ورسیږي او بیا له دغه ځایه د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته د داخلېدو هڅې کوي. د دې مسلې نور جزئیات په د احمد شبر پروپورټ کې واوري.
مسدونیا د خپلو سرحدونو په اوږدو بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. له دې سره دغه هیواد غواړي چې د پوز په مرسته د هغو کډوالو مخه ونیسي چې د دې هیواد له لارې د اروپایي ټولنې نورو هیوادو ته ځانونه رسوي. د مسدونیا د کورنیو چارو د وزارت ویاند ایوا کوتفسکی تیره ورځ په مرکز کوپی کې خبریالانو ته وویل لکه څرنګه چې د مسدونیا جمهوریت یو ستر خطر متوجه دی، موږ یو بیړنۍ حالت اعلان کړی. دا معنا ورکوي چې امنیتي تدابیر د پولې په اوږدو په زیاتېدو دي او وسلوال ځواکونه به په قانوني ډول هلته ځای پر ځای شي. دا اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې تیره ورځ په زرګونو کډوال د یونان او مسدونیا ترمنځ د گیوګیلیا په ښار کې راغونډ شوي وو او انتظار یې کاوه. پولیسو ته امر شوی دی چې هغه کډوال ودروي چې په پښو د گیوګیلیا د ریل تمځي ته ځي. کډوال عادتا له همدې تمځي سربیا ته په اورګاډي کې ځي. د مسدونیا د مرکز سکوپی او تیسالونیکی ترمنځ د اورګاډي نړیواله کرشام په زرګونو کډوالو بنده کړې ده. د مسدونیا د بهرنیو چارو د وزارت ویان کوتیفیسکی په سرحدونو کې د اضطراری حالت د اعلان د پریکړې د علت په اړه وویل د دې پریکړې لومړی هدف دا دی چې د عامو خلکو سم امنیت خوندي شوی وي. دوم هدف دا دی چې له دغو غیر قانوني کډوالو سره چې د مسدونیا په جمهوریت کې د پناه غوښتنې هڅه کوي ډیر انساني او له مسؤلیته ډک چلند شوی وي. مسدونیا د اروپایي ټولنې غړیتوب نه لري او کوم کډوال چې له منځني ختیځ، افریقا او آسیا د یونان له لارې اروپایي ټولنې ته ځانونه رسوي، نو مسدونیا ورته د ترانزیت یوه مهمه لاره ده. تیره میاشت د دې هیواد له لارې 9,000 کډوال چې اکثریت یې د سوریې او افغانستان و نورو اروپایي هیوادو ته ولاړل.
پاکستان د لاهور ستري محکمې پرون په دغه هیواد کې د بالیوډ دی دغه نوی فلم پانتوم په خپرېدو بندیز اعلان کړ. د انډیا اکسپرس ورځپاڼې په حواله دا فلم په هند کې د ممبئی ښار کې د 2008 میلادي کال د تروریستي حملې د اصلي طرح حافظ سعید د ژوند په اړه جوړ سوی دی. د لاهور د ستري محکمې رئیس شاهد بلال حسن د پاکستان په سینماګانو کې پرون د دې فلم خپرول بند کړل. دا فلم به د اګست په 28مه د پاکستان په تیاترونو او سینماو کې خپور شوی وای. د لاهور ستري محکمې د دغه هیواد له حکومت غوښتنه کړې چې په مارکیټونو کې دغه فلم د سی ډي او ډي وي ډي ګانو د خپرېدو مخنیوي هم وکړي. په دې فلم کې د هند د سینما د بالیوډ مشهور اکټران لکه سیف علي خان او کترینا کیف او نور پیجندل شوی هنرمندان برخه لري. نه
سا میرا تنہا جینا دنیا میں تیرے بن میں تو ہار گیا میں تو ٹوٹ گیا اور آنکھیں میری نم زندہ رہ کے کیا کروں
آزادی راډیو اوریدونکو د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت پر پاکستان باندې هغه مرستې بندې کړې دي چې هر کال به یې د هیواد ته له تروریزم سره د مبارزې په وړاندې لپاره ورکولې. د رپورټونو پر اساس د پاکستان پر حکومت باندې د امرستې ځکه بندي شوې دي چې دغه هیواد د حقانی د شبکې پر ضد په مبارزه کې سم فعالیت نه دی کړی. د پاکستان د پوځ ویاند جنرال آصف باجوا پر ټویټر ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې د شوال په دره کې پوځي پیاده عملیات پیل کړی دي. آصف باجوا ویلي چې پرون په شوال کې په دوه ځایونو کې په جلا جلا عملیاتو کې 43 وسلوال ووژل شول. د یونان صدر اعظم الکسس سپراس استعفا وکړه. وړاندیز یې وکړ چې د سپتمبر په 16 دی په دغه هیواد کې تر وخت مخکې انتخابات وشي. سپراس د یونان له ملي تلویزیون خپلو خلکو ته په وینا کې وویل چې د صدارت له چوکۍ ستړی شوی دی او وخت را رسیدلی چې یونانیان خپل نوی حکومت وټاکي. د رپورټونو پر اساس ویل کېږي چې یوکرایني چارواکو په تازه جګړې کې دور کې څلور پوځیان وژل شوي دي او 14 نور زخمیان دي. د یوکرین د پوځ ویاند الکساندر موتوزیانیک پرون وویل چې د تلفات د لوهانسک په سیمه کې چې یوه برخه یې د روسیې د پلویانو بیلتون غوښتونکو په لاس کې ده اوښتې دي. او ټاکل شوی ده چې د ایران او برټانیې حکومتونو په خپلو هیواد د یو بل په هیواد کې خپل سفارتونه له سره پرانیزي. برټانوي چارواکي وایي چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر به د یکشنبه په ورځ تهران ته ولاړ شي. دا ازادي راډیو دا ورسته په خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي پروګرام ځوان فکر لرو، خو تر هغه مخکې به یو څو پیغامونه وایو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسینګ د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدل اکبر سادات له کونړه په یو پیغام کې لیکي: زه ډیر خوشاله شوم چې امریکا خپل مرستې په پاکستان باندې کړې. پاکستان په دې مرستو ترهګر روزل. اوس امریکا پوسوي ده چې پاکستان دوی ته دوکه ورکوي، نو روپۍ هغه پیسې چې دوی د ترهګرۍ پر خلاف د مبارزې لپاره اخلي د ترهګرو د روزل لپاره مصرفوي. عبدالواسع هلمندوال له ګرمسیر څخه په پیغام کې لیکي: افغانانو تر څو پورې به ویده یاست او پاکستانیان به ستاسو کور ورانوي. د هلمند له مرجع ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو یو اوریدونکی رحیم الله مقدس لیکي: دا چې امریکا په پاکستان د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره مرستې بندې کړې ډېر شکار سوی دی. د ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونه مو تر یو لسو بجو ده او اوس به په پات دقیقو کې صادق رښتینی له کنداره تاسو ته د دې اونۍ د ځوان فکر پروګرام وړاندې کړي.
د ازادي راډیو د ځوان فکر د پروګرام مینوالو سلام. ځوانان پر دولت د ځینو مهمو پروژو د تطبیق لپاره څنګه فشار اوړلی سي؟ زه صادق رښتینی یم او میلمانه مو نثار احمد صالح، جانان مومن او داود شاه ازمری دي. صالح صاحب، په اول سر کې که تاسې راته ووایاست چې آیا ځوانان کولی سي چې دولت او عام خلک خپل مسؤلیتونو ته متوجه کړي؟
ځوان قوه او ځوان پوتنشیل هغه څه دی چې د اولې نړۍ د هیوادونو
د عروج او د زلیدا یوازن لامل د ځوانان دي. هغه ډاکټر صاحب یوسف قرزاوی د ځوانانو تشبیه د غرمی د ټاکندل مر سره کوي. فلهذا لکه څنګه چې د ټولنې په خرابواله کې ځوان قشر ډیر رول لري، په افغانستان ډیر شم نمونه ده، په همدغه ترتیب باندې ځوان قشر کولای شي چې د قانوني او حقوقي لارې څخه خپل حقوق ترلاسه کړي او د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پروژو په تطبیق کې، د تعلیم په کچې کې، همدا ډول په مدني فعالیتونو کې پراخ رول ولري. فلهذا ځوانان کولای شي چې په سي ډول سره د خپل پوتنشل، د خپل انرژي څخه استفاده وکړي، پر دولت، پر مخالفینو، پر عوامو، پر هر برخه باندې فشار واچي او خلک دې ته متوجه کړي چې هیواد په سي ډول سره یو مثبت طرف ته سیخ کېدلی شي. تعلیم په برخه کې ځوانان دي چې دوی امه په هوای را مستقبل سي کمپاین کولای سي په کلیو باندو په شهرونو کې ترخلو پرې د بیسي جون ورسي چې د تعلیم ګټي سي او څډول کولای سي مر تعلیم حاصل کاندو. په دغه برخه کې په دولتي اراکینو کې هم مش کولای سي چې دولتي چارواکي په ځین مواردو کې خپل کار ته متوجي کو، هغه ک د حقوقي لارې او ک د مدني فعالیتونو لارې څخه مدني حرکت کولای سي چې پر دولت باندې فشار وارد کړي، یعنی یوازې د وسلوال اپوزيشن د لارې څخه دغه مخالفت پېد ونکو. په دغه برخه کې چې موږ زوريږو د افغانستان په دولت کې وسلسله د اداري فساد مشکلات سته، چې په دغه کې هغه کسان چې ځوانان دي او په دولت کې وظیفه لري هغه دغه څخه یعنی برات موږ نسور کولای. ځوان قشر چې په دولت کې رسمي وظیفه لري په فساد کې پراخ رول لري، هغه ځوانان چې د فساد لري چوکي ګټلې امه د آزاد رقابت لري چې د خپل استعداد لمخې کوم چوکي ته مشخصي او مختصي وي، هغه شکر کولای شي او هغه ځان هم ثابت کړی دي چې ډیر شنو دا په دې راسره نظام کې موږ په سترګو باندې دلیل دي.
زمری صاحب، د ځوانانو د پرمختګ او د ځینو مهمو پریکړو په بهیر کې د دوی د ونډې اخیستنې لپاره د حق غوښتنې یا د دتخوی لپاره څومره امکانات برابر دي؟
که د افغانستان دغه د څلورو تقریبا څلورو لسیزو انځور داسې و مخ ته کښېږدو او د ډېر په تخیل کښې په اصطلاح ترسیم کړو، دغه درنیمی څلور لسیزی جنگو د ځوانانو وضع یو ځل په دې ورستوی کې سره متزلزل کړی ده. مګر که ماضي ته وګورو، بیا قبیلوي ساختارو د ځوانانو وضع ډیره خراب کړې وه. یعنی هلته هم موږ داسې نظامونه درلودلي دي که تاریخ ته سړی وګوري چې تر ډېرې اندازې پر د ځوانانو پر هغه حقه حقوقو باندې ډیر تمرکز نه دی سوی، او که سوی می ډیر به کم وي. هغه ژغونه چې نن موږ ته د دې ډیر لسو کالو په جریان کښې راپېژندل سوي دي او یا نړیوالو راته راپېژندلي دي او یا موږ د دې اوسني حکومت او د دې نوي تشکل او د دې نوي ادارې په جریان کې په لاس راوړي دي، هغه دا ډیر فرق سره کوي زما په نظر باندې. اوس نو موږ داسې یو ټولنه کې ژوند کوو چې هر ورځ چې سهار زه خپله شخصا درته یم چې هر ورځ چې زه سهار کښېنم جلا جلا فکرونه لرم، خو یو قوي معیاري کانسنټریشن سنټر یا یو د علمي مرکزیت دایره نه لرو چې موږ دغه څخه منشه واخلو او دغه څخه هدایت واخلو او وایي چې ځوان دغه مسؤلیتونه لري، دغه ژغونه او دغه انګیزې لري باید په کار یې واچي. یعنی زه مثال داسې درته درکوم یا یو بېلګه یې داسې وړاندې کوم که موږ وایو چې ټولنیزې رسنۍ د ځوانانو حق دی چې هغه استعمال کړي، مګر تاسو باور وکړئ چې همدغه ټولنیزې رسنۍ چې ځوانان استعمالوي تر اوسه هیچ چا ته داسې ارقام نه دي پراته چې څومره ځوانان یې د مثبت طرف ته بیایي، څومره ځوانان یې منفي ته بیایي. د مثال په توګه یو بل مثال یې غټې پروژې دي، غټ کارونه دي، څومره د ځوانانو عامل منفیه دي، څومره بیا د زورواکیزم، د اورپکیزم او د دهشت او د وحشت و طرف ته روانې دي، یعنی په دې ګټه دي. د مثال په توګه افغانستان د تقریبا درې او څلور لسیزو راهیسې د قاچاق او د په اصطلاح د تریاکو په یو قوي مرکز باندې تقریبا بدل سوی دی. آیا دغه شومې پدیدې ته ځوان لاره اوره کړې ده چې دا کار وسي، او که ځوانان غواړي چې د دې مخنیوی وسي؟ خو دغه پدیدې ته ځوان زنه خبر چې د کمی لارې سدې لاسرسي کولای شي چې درڅو یو طرف ته ځوان په هغه فیلډ او په هغه ساحه کې اختری نیشوي، بل طرف ته ځوان په هغه ساحه کې اختری چې امنیت یې وساتي، بل طرف ته بیا ځوان د دې مردود او منفوري چیره محو کول غواړي. اوس نو ماته نه معلومیږي چې زموږ ځوانان، یعنی لکه کران سالی صاحب چې ویل ځوان قشر یو ښه پوتنشیل دی، یو ښه قوت دی، مګر صلاحیت ورکول سوی دی؟ دا سوال نه جواب پاتې دی. دی خپل دومره ژغ او دومره استعداد په ځان کښې لري چې راووځي لسو شلو پنځوسو سل نفره نور سره منسجم منظم کې او وایي چې دغه زما حق دی، زما د ټولنې حق دی، زه غواړم، یا د چارواکي وغواړي، یا د مخالف وغواړي، یا د بل لوري وغواړي. خو تر اوسه د دغسې انسجام او د نظم په مورد باندې کار نه دی سوی. که کار وسي، ځواک ښه ځواک دی، او که یو ښه طرف ته څه وکړل شي زما فکر ښه استفادې به ځینې وخت.
مومن صاحب، آیا داسې مثال ویلی سي چې په کندهار کې دې ځوانانو داسې کارونه کړي وي چې هغه په اصل کې د دولتي چارواکو مسؤلیت وي؟
بلکل. خو درغه مخ کې باید دا ویل سي چې په تیرو دیرلسو کلونو کې چې نړیوال هم دلته راغلي وه، په اصل کې دوی شعار دا ورکاوه چې د دې ټولنې او د دې خلکو سره د مرستې او د کومک او په دغه کم بحران کې چې دي د دغه څخه د ایستلو او په ضمن کې د خپلو ملي ګټو د خوندي ساتلو په حساب باندې دوی دلته راغلي وه. خو په دغو دیرلسو کلونو کې په عمومي توګه په شعوري ډول سره داسې څه نه دي سوي چې هغه زموږ هغه اساسي وه او بنیادي غوښتنې وي چې هغه دې راپوره کړی سي. او له بلې خوا بیا متاسفانه چې زموږ په دولتي دستګاه کې هم دغسې ظرفیتونه او مدیریت نشته چې دغه اوس چې دوی دعوه کوي چې مثلا نور باید د مرستې او کومکونه د دوی د اړخه ولګول سي او هغه په ښه طرح سره تنظیم کړي، چې دا لویه ستونزه ده او لوی مشکل دی. پاتې سول دلته په کندهار کې هغه مسؤلیت چې باید دولت یې په غاړه واخلي او یا دولت یې ترسره کړي، هغه مثلا یو تازه او ښکاره بېلګه په دغه اوسنیو تیرو وختونو کې د کندهار په زړه کې ځینې دغسې مسافر خلک چې هغه د نورو ولایتونو څخه دلې راغلي دي او د کار د پیدا کولو په لټه ګرځي، په میاشتو دوی دلې شپې ورځې تېرې کړي دي او هغه د کار زمینه سازي نشته ورته. خو دا چې دوی د شپې سرپناه نه لري، ځای نه لري، د اوسېدو د مینه نه لري، نو دلې د سړک پر غاړه باندې پراته وي چې دا په اصل کې د دولت یو مسؤلیت دی چې دو خلکو د پاره اول خو د کار زمینه سازي ورته وکړي، دوهم که د کار زمینه سازي نشي کولای لږ تر لږه دغسې یو په اصطلاح یو کور خو باید ورته جوړ کړي چې په هغه کې د دوی د شپې د تیر دپاره یو څه وي. مګر دا ځوانان دا مسؤلیت درک کوي سره د کندهار ځوانان د فیسبوک ټولنیز شبکې له لارې سره په همغږۍ پیسې او څه نقدې راټول کړل، مسایل سره برابر کړل او په هغه کې مثلا تسونه او بالښتانه او ځینې نور د اړتیا وړ ضرورتونه دي هغه دوی ورته رسولي دي. دغه ځوانان دي دا دوی اوس اخته دي په فیسبوک کې چې غواړي د دولت په دستګاه کې په اصطلاح په ادارو کې د فساد د مخنیوي په وړاندې ودرېږي، مبارزه وکړي او د خلکو ستونزې چې په ادارو کې لري هغه برسېره کړي او د ثبوتونو سره یو ځای وړاندې کړي. نو دغسې څه دي چې تر اوسه پورې ځوانانو کړي دي.
صالح صاحب، آیا د ځوانو ډلو ترمنځ د اړیکو داسې یو سیستم شته چې دوی په ټولیزه توګه پر دولت باندې فشار راوړي د یو والي په توګه تر څو هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي؟
په دې برخه کې قانون صلاحیت لري. د مدني ټولنو یو وظیفه دا ده چې هغه د قانون له مخې په بېلابېلو اړخونو کې پر دولت باندې فشار واچي، پر تجارانو باندې فشار واچي چې هغه د عمل منفیه کارونو دپاره لاسونه رابډوي. ته ګورې یوه اساسي خبره چې مخکې سوال هم وسو چې یو خاص میکانیزم موجود نه لري، کله چې پلس هاو ځوانان موږ یا تپسل هاو ځوانان موږ بهرنیو هیوادونو ته واستول د لوړو زده کړو دپاره، ځوانان ورې کلونه له کوره څخه پردي سي، ورې یعنې ډېر د غربت ژوند هم پر تېرېږي، لوړې زده کړې ورې سرته رسېږي، کله چې افغانستان ته راځي اته د پوهنتون استادي هم نه ورکول کېږي. ام هغه ځوانان چې وری خواري کاږي په واقعیت سره ډیر زیار ګالي. کله چې افغانستان ته راځي زما ډیر صنفیان شته کندهار کې همدا اوس یا د یو شخص شرکت مشاورین دي او یا خپل شخصي کاروبار کوي. دولت ولې په دغه برخه کې صحیح استفاده دغو ځوانانو څخه نه کوي؟ مثلا په هرات کې څو ورځې مخکې د څلوېښتو کسانو په شاوخوا کې عزل رامنځته شو، ولسمشر ولاړې، ډېر کسان یې برطرفه کړل. آیا هغه ځوانان چې واقعیت کې ډیپلوم لري، هغوی فارغ التحصیل دي، ولې هغوی نور ته مخته کوي؟ افغانستان کې دغه اپارتایډ سیستم چې متاسفانه چې د دنیا د درېمې نړۍ د هېوادونو ملا یې غټو ماته کړې، دغه قوم پرستي و سمت پرستي و د ژبې موضوعات په افغانستان کې دا موضوعات اوج ته رسېدلي دي. یو اصل دا دی چې هغه سیاسي کسان چې کومې سیاسي برنامې نه لري، هغه د خپلو شخصي اهدافو ته د رسېدو لپاره کله له قوم څخه استفاده کوي، کله له ژبې څخه استفاده کوي، کله له مذهب څخه استفاده کوي، او دا شی په افغانستان کې روان دي. همدا اوس وګوره، غلجۍ د دراني سره اچولې، دراني د یزدي سره اچولې دي، سیمه یې د چیش سره اچولې ده، سوی یې د شو سره اچولې دي. دغه ټول هغه مشکلات چې افغان ځوان نه پرېږدي چې هغه هغه اساسي کار وکړي. یا بل اصل دا دی وایه که چېرې ته غواړې چې په یوه سیمه کې ناامني رامنځته کړي، ځوانان یې ګوره بېکاره که. افغانستان کې تر څلور نیم لکو پورې یوازې تعلیم یافته ځوانان ګوره بېکاره دي. دغه په میلیارډو ډالر چې راغله دا څه سوله؟ یوازې په دا خاطر باندې چې قوم پرستي، سمت پرستي، ګوند پرستي، په دې خاطر باندې اهلیت ته نه کتل کېږي چې پلانکی کار د اهل دی، هغه به ټولنه یو مثبت لوري ته سیخ کاندي. اما د ګوند پر اساس باندې، د قوم پر اساس باندې، او د ژبې پر اساس باندې چې هر څنګه نه اهله کس یو، همدغه ځوانان یې بېرته بیا تر شا درېږي. مثلا په افغانستان کې چې هر قاتل ته ماته یاد دی، د هغه تر شا ځوان کشر ګوره درېدلی وي، ځوان کشر د هغه په خاطر ګوره سر ماتوي. همدا اوس چې افغانستان د کابینه ګور نه ټاکل کېږي، علت څه دی؟ ټول شو سره پوهېږو. یوازنی لامل دا دی چې تر شخصي ګټو ګوره څوک نه تېرېږي، وزارتونه ګوره، نه اهله کسان ورته معرفي کېږي، نه اهله کسان هغه مشکل رامنځته کوي چې پنځه کاله به د افغانستان د تاریخ یوې بلې کنې ته پسې ولویږي. زما ټینګار دا دی، ما په فیسبوک کې هم دا خبره کړې ده، په نورو لیکونو کې مې ویلي چې زه چې د لوږې مړ شم، مګر زه اهل وزیر غواړم، زه نه اهل وزیر نه غواړم. هغه که اجرایي رئیس ټاکي کې ولسمشر ټاکي، اهل سړی دي، او کابینه دې وزنډېږي. یو وار خو مو منحوس انتخابات چې غیر مشروع ګوره را باندې وتپل سول، هېچا نه دي منلې، وتپل سول. ده اوس غواړي چې نه اهله کابینه پسې را باندې وتپي، هغه نه اهل وزیران. اوس نو هغه سړی ګوره خپل فیل لري. اوس یو ملا سړی ته وزارت داخلې ته معرفي کوي، هغه اج اوقات باید شروع کړي. په دې خاطر باندې ځوان باید د مدني فعالیت له مخې، د سیاسي فعالیت له مخې، د عدلي وزارت خاص صلاحیت په قانون کې لري چې ګوندونه کېدای شي رامنځته شي. د ګوندونو لاره ځوانان کولی شي چې پر دولت فشار واچوي، د مدني ټولنې لاره کولی شي ځوانان فشار واچوي. او یوه سالمه برنامه باید موجوده اوسېږي.
زمری صاحب، تاسو ویل چې په ځوانانو کې دا قوت او قدرت شته چې دوی د دوی فشار وړلی شي، نو دوی ولې د ځینو مهمو پروژو پر مال چې لومړی ژمنې وسي خو وروسته نه عملي کېږي چپه خوله دي؟ مثلا د کندهار د دالې د بند بیا رغونې پروژه، د ارغنداب د رود د سینادي یوال پروژه چې دوه میلیونه ډالر ورته منظور شول، خو اوس یې کار ولاړ دي، او یا هم دې ته ورته نورې پروژې.
دولت چې د پروژو د تطبیق او د پروژو د زیری او د اعلان مشتوای ژغه د ځوان مسولیت چې راپورته کی، چې وروره په دغه پروژه کې دومره اختلاس وسو، دومره پیسې و خړل څولې، دغه منبع او دغه دفتر نوشی جان کړلې، اوس یې زه فقط دومره حق لرم چې ژغ تر ولسه راپورته کړم، او ولسته دغه وایم چې ولسه ساسو حق دغه مرجې وخوړي، او ما د خپل رسالت تر سره کوي، تاسو ته مې ژغ درکې، نور ولسه ته پېژې او خپل. دا زما په نظر باندې د دې حق دی. یو شی چې بلم بیا د مدني ټولنې و، او د ګران سالیس او ټول مدني ټولنې و، او زما په فکر باندې زه چې څومره مدني ټولنه می پیژندلې ده، مدني ټولنه په هیڅ حالت کې زه فکر کوم چې د تشنج وو او د عمل کولو حق نه لري چې وایي چې دغه شی زما مسولیت سو زی عمل. مدني ټولنه کوشش کوي چې خلکو ته نظر ورکی، خلکو ته مشوره ورکی، خلکو ته لار وشي، خلکو ته هدف وټاکي چې پر دغه تاثیر روان سي زما کار نه دی. صحیح دی؟ نو زوایم چې د ځوانانو د حق دی چې راپورته سي ژغ وکي، وایي چې رور په دغه ولایت کې، په دغه ولسوالۍ کې، په دغه منطقه کې دغه انجو، دغه مدني ټولنې، دغه ولسوال صاحب، دغه قومندان امنیه، دغه د شورا رئیس دومره روپی نوشی جان کړی، دا د مسکینو د غریبو د ولس حق دی، د شخصي جیب ته ولوي دی، دا بدی ویلای سي او خلکو ته دا ژغ وړاندې کولای سي. مګر تر اوسه متاسفانه ځوان ته هغه سي حق نه دی ورکول سوی لکه چې خواهش کوم. موږ ټولنې لرو، حق باید حق بیان اول خود تر طول د مخه ځوان په خپل را بیدار شي د حق باید په خپل پیدا کی د اری لاري چی وي په دوم قدم کې زما قبیلوي سختار کې ته ځوان دی پریشي چې حق ورکی تاسو وګوري د 500 مردار خورو د 500 فاسد ترینو او د 500 خائن ترینو سپینږی لاسونه د ورځې سلسلواره مچیږي هغه ځوان چې نن یې په یرا تروازه کې پر هغه خلکو باندې چې د شپې د بدن د یخ لړزیدی او کړپېدی غاښونه سره ټکېدل پر هغو باندې ځوانانو بلستنی او تلتکان واچول هیچ چا نه په رسنیو کې ویلي دي کمې ویلي دي زه هم ځکه که د دولتو د حکومت پر ځای باندې وایي ما به د دغو ځوانانو ستاینه کړې وای دغه ځوانان به مې تشویق کړي وای چې آفرین هغه ستونزو ته چې ستاسو پام دی هغه مشکلاتو ته چې ستاسو پام دی تر اوسه پورې متاسفانه نه د ادارې ورته پام سو نه د حکومت ورته پام سو.
مومن صاحب ستاسو په نظر ځوانان څه رقم داسې شبکه جوړولی سي چې په عیني وخت کې دا تخواهي وکړي او یا د دولت څخه د خلکو حق وغواړي؟
دلته یوه خبره د نه همغږي او انسجام ده او دوهمه خبره د ګټو ده د شخصي ګټو ده. دلته حالت متاسفانه داسې جوړ دی کچیرې یو څوک راولاړېږي د یو چا د فساد بیلګې وړاندې کوي که څوک راولاړېږي د یو چا هغه ستونزې یا هغه بچیي چې په اصطلاح جوړه کړې ده د هغه په مقابل کې درېږي متاسفانه هم د ده ژوند ته خطر پېښېږي هم د ده نورو مسایلو او ټولنیز څه ته تاوان رسېږي. نو مګر د وخت اړتیا دا ده خو ټولو اساسي ستونزه چې شي ده تر ټولو هغه جدي چې دغه ټولې ناخوالې رازېږولې دي تر ټولو هغه اساسي مورینه دغه بیکاري ده په اصل کې چې اوس بیخي یو عمومي ډایلوګ ګرځېدلی دی. موږ دا اوس خبر یو چې یوازې د کندهار په ولسوالیو کې تقریبا تر 12,000 پورې لا یو څه زیات ښځې او کوچنیان په خوارځواکۍ باندې اخته دي. که دغه اصل ریښه وپلټل سي د بیکاري څخه کېږي چې د کار نشته او موږ به اکثره موارد کدا وایو چې مثلا دولت باید دوی ته چش وکړي د کار زمينه مسایده کې دولتي دستګاه باید دوی جذب کړي خو هغه خبر دا ده چې دولتي دستګاه خو هغه د یو معین مقدار کارمندان ته اړتیا لري هغه د مشبو د خلاص نور په نور نړۍ کې چې دغه ځوانان تولیدیږي په اصطلاح یا چش کېږي خصوصي سکتور ته ځي. دا اوس موږ په 2006 کې چې صنعتي پارک تورغلې ما په هغه ځای کې تقریبا 1540 پاپر کې وی چې په اړه یو کې په سوه ځوانان اخته کېدل او تولیدات هم د غمسایه ودون تل صادرېدل تل سره مګر نن د بیکاری په اصطلاح د برښنا د نسوالې خطر او د بیکاری د وجې څخه هغه ولاړ دي چې شته. نو او پاته سوله د فشار خبره ځوانان یو اجرایي قوت نه دي. ځوانان کولای شي چې د ټولنیزو فیسبوک شبکو یا د نور لارو څخه یا د مدني فعالیتونو د لارو څخه مثلا دولت ته دا وایي چې ته دغه کار غلط دی او دغه پروژه کې دونه اختلاس دی یا دغه مسایل په دې ترتیب سره روان دي دغه که ښه بېلګه دا اوس په کابل کې ورکولی شو چې ځینې مدني ټولنې راولاړې سولې د مطبوعاتو د لارې څخه پر دولت باندې غږ وکړي چې تاسو چې څونه ژر کېږي باید دغه څه شي وکړي د کابینه سره تنظیم او ترتیب کړي اعلان کړي چې دا خپل د هیواد پر ټولو چارو باندې تاثیر کړی دی.
صالح صاحب کدا پوښتنه ساسه هم کو که په ځوانانو کې دا قدرت او قوت موجود وي چې دوی فشار راوړلی سي نو ولې دوی دا کار نه کوي؟
مخکې د انسجام خبره هم یاد سوله. یعنی انسجام او تجمع د یو کار د پرمختګ تر ټولو اساسي لامل دی. کله چې د فساد خبره کیږي په افغانستان کې هغه د تیر ولسمشر حمید کرزی په خبره چې موږ فساد غوغا میکنن نو افغانستان ګوره فساد غوغا کوي. کله چې یو پروژه ژمنه کیږي پیسې اخیستل کیږي بیا تطبیقیږي نه دغه په خپل چارتراب کې یو جانبي عوارض لري. هغه جانبي عوارض دغه د فساد سرشته ده چې د یو ولسوالۍ څخه راوخه تر ولایت پورې بیا تر وزارت پورې بیا تر ډیر لوړ پوړو کسانو پورې پهغه کې ګوره رول لري. اته خارجان هم په دغه برخه کې زموږ د فساد څخه متاثر سول. اساسي خبره دا ده چې ځوانان باید ملي ارزښتونه ور تعریف کړي چې ارزښت ته په ځوانانو کې ارزښت نه تعریف شوی. کله چې اولاد پیدا کیږي مور پلار د اوهوب وطن په اړه باندې بحث نه کوي، په مکتب کې استاد کم پکړو کوي، په ماجد کې د ملا کم پکړو کوي، یعنی د اوهوب وطن د وطن د مینې بحث چې کله کیږي وایتلې ونه شوی. زه د مده پونتون ورستای کال دی، یعنی په دغه څلور کال کې یعنی هیڅ استاد ماته نه ویل چې وطن څه دی، د وطن تعریف چا نه دی کړی، د ملي ګټو تعریف ماته چا نه دی کړی. خود به مې ویل سانس ځوان په ګمرک کې فساد بکی خپل متنه بشکی، یعنی تر ټولو دغه پیړی د تاریخ لوی شرم د افغانستان لپاره دی چې په تیرو ولایتي شورا په انتخاباتو کې د کندهار څخه هغه ټاپ ټاپ ځوانان ناکام شول. یعنی دا شرم موږ چیرې یوسو؟ دا تاریخ یو لوی جبر دی، ځکه ځوانان یې ګور تر شا ونه درېدل، یا که ودرېدل حق یې ګور وخوړل سو، د خپل حق د اخیستلو لپاره یې هندونو کوښښونه ګوره ونه کړل. په دې خاطر باندې یو منظم انسجام ګور نه و موجود. بیا هغه قوم قوم بازی، ټپ ټپل بازی، ځینې ځوانان پیدل چې د دغه نفر پروګرام د وطن په ګټه باندې نه دی، دا زموږ د ملي ارزښتونو سره مطلق په ټکر کې دی، مګر بیا هم د قوم په خاطر باندې دغه تر شا ګوره ولاړ و، بیا هم د ژبې په خاطر ګوره دغه تر شا ولاړ و. هر څوک پیش په دوزنګ ګور قاتل څوک دی، مګر د قوم په خاطر باندې ګور دغه راز ګور نه بیانې. اته چې بل څوک جرأت کوي دی په داخله کې وي، د دې پر ځای چې ورسره یو ځای سي دی په خوله کې وي، د مبارزې یو تعریف ته دی شي و مسلم او ارمانو ته رسیدو یو حال ځله یو کوشش دی. په دې وطن کې مبارزه یعنی په انشیابي ډول سره کیږي، یو ډله په یو طرف تک شي بل بل طرف تک شي، یو ډله پوهیږي چې مؤمن صاحب ملګری چې کومه چنده ټولی پر دکانو باندې ګرځي دا د وطن د غریب د پاره ده، اما بل ډله د خپل نوم په خاطر باندې چې هر مؤمن خو ګورز مسخه دي نوم یوي پښه یې ګورور وي. یعنی همدغه سړی چې مخته ناستی د کندهار د معرفت لپاره ونه ټاکل شو، ولې ځوانانو ملاتړ ونه کړي؟ ولې هغه کسان چې د ده په تقرر کې خنډونه پیش کړل بیرته هغه بوساړه کسان مقرر شول، ولې چا غږ پورته نه کړي؟ یعنی د امنیت موضوع هم ده، مګر دغه نه هم امنیت نه دی خراب. یعنی که یو شی درته وایم چې د ملي ارزښتونو تعریف نه دی سوی، د امه په هوی مشکل ګوره موږ لرو. افغانان هم مجموع کې د کورنۍ تربیه ستونزه لري، کله چې څوک رشوت اخلي، کله چې څوک غلا کوي، کله چې څوک قتل کوي، دا د مور او پلار تربیه ګور نه درکول سوی. چې مور او پلار چاته صحیح تربیه ورکړي، چې فامیل تربیه څوک ولري، هغه نه غلا کوي، هغه نه رشوت اخلي، هغه نه خپل هم وطن ګوره زوري. په دغه برخه کې د ځوانانو یو اساسي او قوي انسجام ته اړتیا ده چې هغه په قانون کې وځي هتلری چې هغه سیاسي ګوندونه او یا مدني ټولنې دي. مدني ټولنې کولای شي چې مدني اړخ کې فشار وارد کړي، او سیاسي ټولنې ګوندونه کولای شي چې په بیلې بیلې خونو کې فشار وارد کړي تر څو په سیاسي اړخ کې خپل وکیلان وټاکي. دا هم دغه درېسته خطر توایم چې په افغانستان کې د ولسي جرګې لپاره موږ قوي وکیلان وندرودل، یعنی موږ به د یو مل بتر په لور باندې روان شو. هم دا وکیل دي چې فساد کوي، ډېر بد وزیر ته رایه ورکړي د پیسو په بدل کې، ځکه ما ته یو ورځ وکیل مخامخ وویل چې تا ما ته رایه نه درکړي، په دې خاطر باندې مان څنګه ورته ویلای؟ ځکه خدای فاسد او ما فاسد انسان څنګه رای ورکړی وای؟ که ځوانان سره ونه ویشل سي، بیا جرأت وکړي د ولسرګې د پاره یو ځوان دي ځان وټاکي، نور دي تر شا ودرېږي، هغه کمی به کېدلی سي. اما دا چې 25 ځوانان ځان انتخابوي او په هغه ځای کې په کار ولس نه پاره، بیا کله د کمی ویدو چانس ته. یو بل خاطره درته وایم چې د نږدې دوستانو څخه مې و، د کندهار ګمرکات، مستوفیات، ترانسپورت، دې شرکتو دې ریاستو ما ستاسو ورسي په لمنو باندې خلک پیسې پکې ټولي، او ټول ځوان قشر دي، د هغه ځوانان دي چې د واسطه لارې مقرر شوي. په دغه برخه کې ډېر مشکلات تمام دي. ځوان ته وویل چې ما ته مقرر سولې څه برنامه څه پلان لري، ویل ته لیونی سوې چې زه یو څو لوکسل موټران یې ورانځم به ته د برنامه تشریح کړم. نو په دغه برخه کې د ملي ارزښتونو تعریف او د یو ملي انسجام اړتیا ډېر اړین.
مد پس راغل چرت می اور آیا چتلی چرت می